دی دا د ما فکر باندې دا سول نه لري چې خلک انتخاباتو رائے ته حاضر نسول. اول نه لري دا چې طالبان هغوی ته ګواښ کړی و ته باندې خلکو فکر کاوه چې په دې کې موږ خوږیږو او ورسته تکلیف زحمت جوړیږي. او دویم نه لري دا و ډیروالی د کاندیدانو دا هم یو ستونزه وله او نه درلودل د برنامې مشخص د کاندیدانو ځکه چې کاندیدانو هېڅ په مناظرو کې او په غونډو کې مشخص برنامه نه درلودل.
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو ته پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلی وخت په افغانستان کې 12:30 بجې دي. اوس هم فرشته جلال زید مهم خبرونو سرچکی وړاندې کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د نن ورځې تر پایه به ټول انتخاباتي مواد له ولایتونو مرکز ته ورسیږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ویلي چې تر دې ګړی دی ویلی شي چې پر 2.5 میلیونه زیاتو افغانانو رای ورکړی دي. د افغانستان جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله عبدالله ویلي چې د درغلیو او فساد په وړاندې به مقاومت وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي چې په مدني او سوله ییز ډول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ته معطل شي چې شفافې او پاکې رای وګڼي او د خپل کار نتیجه اعلان کړي. په اورزګان کې چارواکي وایي چې وسلوال طالبان په ترینکوټ کې په هوایي حمله کې وژل شوی دي. د اورزګان امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ویلي چې حمله پرون بهرنیو ځواکونو کړې ده. د هغه په وینا حمله د ترینکوټ ښار په 5 کیلومتره کې د خانقاه په سیمه کې شوې ده. په داسې حال کې چې نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه چین د کمونیستي نظام د ټینګولو اویایمه کلیزه لمانځي په هانګ کانګ کې معترضان د حکومت پر ضد نورو مظاهرو ته راوتلي دي. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت دې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په کانګرس کې د کالیفورنیا د ډیموکراتانو استازی ادم شیف چې د هغه د استیزا کولو لپاره د تحقیقاتو مشرکوي د خیانت په جرم ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر ډیموکراتانو د ډونالډ ټرمپ د ځینې فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه د استیزا لپاره مقدمه جوړه کړي. او د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک پرون داسې 15 کلن پراختیایي پلان اعلان کړ چې اقتصادي، دفاعي او بشري پرمختګ به د اوکراین هغه حد ته لوړ کړي چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره اولویت لري. د اوکراین صدر اعظم ژمنه وکړه چې په دوامدار ډول به د ساینس، معارف او فرهنګي چارو باندې پانګونه کوي او خلکو ته به د لوړ کیفیت د ژوند کولو زمینه برابروي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروگرام روغتیا د ژوند شتمنۍ واورو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام ته ښه راغلاست. زه وږمه جبر خیلیم او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. خوشاله یم چې یو ځل بیا د دې خبرونې د خبرېدو وار را رسیدلې ده. موږ په دې خبرونه کې د شکرې په ناروغي باندې خبرې کوو او د خبرونه ځانګړې شوې ده همدې موضوع ته. را سره میلمه هم سټوډیو کې ده، خو مخکې لدی چې ډاکټر صاحب تر شو اول به د شکرې ناروغي په اړه یو ریپورت واورو. د شکرې ناروغي د انسان په وجود کې د انسولین د هورمون د نشټوالي یا کموالی په صورت کې د انسان د وینې د ګلوکوز په لوړېدو سره منځته راځي. شکر یو دوامداره او مزمنه ناروغي ده چې د بدن دفاعي سیستم له منځه وړي او ناروغ په مختلفو مرضونو اخته کوي. د شکرې ناروغي څو ډوله ده چې ډاکټر حبیب الله حکمت یې په اړه و.
د شکرې ناروغي عموما څلور لړې مهمه برخه لري، څلور ټایپونه لري چې اول ټایپ، دویم ټایپ او دریم شه ده جستیشنل دیابت یا د حملګي دور شکر، او څلورم د موډي په نامه ده چې موډي یو خاص ټایپ شکر ده او خپل برخه کې بیا شپږ نور قسمتونه هم لري. او په ټولو کې موزر اول ټایپ ده چې انسولین ته اړتیا لري او موزر اختلاطات ورکوي او اختلاطات هم خطرناک دي وژونکي ناروغۍ ده.
هغه غذایی مواد چې په کافي اندازه کاربوهایډریټ لري عبارت دي له وچه ډوډۍ، وریجې، کچالو، شیدې. کله چې پانکراس دغه انسولین هورمون په کافي اندازه تولید نشي کړای تر څو ګلوکوز له وینې څخه حجراتو ته انتقال کړي، نو دې وخت کې د ګلوکوز کچه په وینه کې زیاتېږي او شخص د شکر په ناروغۍ اخته کیږي. بیا هم ډاکټر ډاکټر حبیب الله حکمت یې په اړه آزادی رادیو ته وویل.
دویم د شکر د ناروغي عوامل په غوړ ټایپ کې د انسولین قدی یا انسولین موجود نه وي، کېدای شي چې د پانکراس حجره بتا حجرات تخریب شي وي، د مختلفو تومورونو په واسطه، د انتانات په واسطه، د ضربې په واسطه، او یا هم په جنټیکي ډول باندې موجود نه وي. همدارنګه هغه ټایپ 2 کې چې دی بیا ځینې نور فاکتورونه سره د ناروغي او چې هغه کې جنټیک فاکتورونه دي، محیطي فاکتورونه دي او میتابولیک فاکتورونه دي. دا په مجموع کې د شکر ناروغي عوامل دي. د سر یو ځای د فزیکی فعالیت نه کول، همدارنګه چاقي، خصوصا هغه د ګیډې د مرکزي برخې چاقي او فاميلي ترشحري ضرور ده، چې دا ریس فاکتورونه په ناروغان کې موجود شي، دوی د شکر ناروغي د لوړ خطر سره مواجه کېږي.
د سیګریټو څکول او نور مخدراتو کې د شکر ناروغانو لپاره ډیر مضر دي. هغه کسان چې په سیګریټو او نورو مخدراتو کې روغ دي، د مغزي سکتې امکانات یې نظر هغو کسانو ته چې د شکر ناروغي لري خو په سیګریټو او نورو مخدراتو کې نه دي روغ دي، ډیر دي. د سیګریټو استعمال د وینې شکر زیاتوي، د وینې غوړ زیاتوي، بدن ته کافي اکسیجن نه رسیږي، د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې په پای کې د زړه او د مغز د سکتې چانس زیاتېږي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
بیا هم خرغلاست، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او د شکر ناروغي ته ځانګړی شوی دی. تاسو هم په دې حق لا کې پوښتنه لرئ نو هم دا اوس را سره اړیکه ونیسئ. زمګ دا ټلیفون شمیرې دی 0 او 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تاسو کولای شئ چې هم دا اوس را سره اړیکه ونیسئ او د شکرې په حق له خپل پښتنې را سره شریک کړئ. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست او په سر کې کراته خپل ځان دوستانو ته ور وپیژنئ او د شکرې ناروغۍ په اړه باندې عمومي معلومات راکړئ.
تشکر. سلام بر شما و بر شنوندگان برنامه صحت. اسم ما دکتر خواجه حسام الدین حسام، متخصص داخلی عمومی، و امروز موضوعی را که ما سرش بحث میکنیم که یک موضوع بسیار مهم است که مرض شکر گفته میشه که یکی از یک بی‌نظمی متابولیک است که دایی علائمش همی بالا رفتن شکر در خون، گلوکوز در خون میباشه.
بله.
که یک گروه دیگه از مرضا که در مودیم یا نیونیتال دیابتیس که یعنی در اطفال نوزاد شکر دیده میشه، و همچنان در بعض امراض دیگه که شکر بلند میره. در شرایط فعلی در مرض شکر رو به افزایش هستک که در سال 1985 به این طرف تعداد مریضای شکر 30 میلیون تخمین شده بود و در سال 2017 به 415 میلیون تخمین شده، که نشان میده که شکر در طول امی دو دهه گذشته بسیار به سرعت افزایش یافته در بین مردم دنیا.
بله، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. په دې خبرونه کې برا سره امریدون کې هم ګډون ولري، وو بګورو چې څوک په کرخه ده او څه راته وایي. سلامونه، تاسو زما غوړی.
سلام علیکم، زه به خیر کوم.
ستاسو غږ ډیر خراب راځي. تاسو خپل ځی ته تغیر ورکړئ چې غږ مو سم وامرم.
زه پوښتنه کوم،
مهرباني وکړئ.
او جعفر د ټلیفون په لیکه کې بار خل خل څنګه پښتنه ده د دوینې غوښ چې د انسان دی چې دا بس څنګه تلای کنټرول کی مثال د په وکي که او بل د شکر څخه عمومی پریز به چیش چیش رو باید به چیش سوای پریز رو که سیبیا پشکر من رو غیختانه سیبیا مشتانه.
دیر خواه جعفری در پختنی ندی دیر زیاد تمنه نه دکتر سیب تاسی پا پختنه بندی پوشی که زی یواری تاسی تا تکرار کن.
سایس فامیدیم برادر ما راجع به چربی خون پرسان کرد که چربی خون هم چه قسم کنترل باید شوه. راز علایم چربی خون معمولا بدون اعراض علایم می باشه، که ما مثلا دیسلیپیدمیا را ما به اصطلاح طبی میگیم، منتها و اکثرا چربی خون در جریان معاینات روزمره که پیش یک دکتر میرن معلوم میشه که چربی خون بلند میره. به خاطر جلوگیری چربی خون بلند رفتن چربی خون مهم است که ما از غذاهایی که باعث بلند رفتن چربی خون میشه از اونا پرهیز کنیم، یعنی در کوشش کنیم که در رژیم غذایی ما از اونا کمتر استفاده شود. مانند خصوصا چربی حیوان، غذایی که چربی حیوانی می داشته باشه از اونا باید ما پرهیز بکنیم و یا ای که کمتر استفاده کنیم در غذای ما. میمون به راجع به مرض شکر هم پرسان کرد که
بله راجع به مرض شکر هم پرسشی داشتن، اما شنونده دیگه ما روی خط هستن، یک سوال از اینا میگیریم. السلام علیکم.
سلام و نمیگیل احترام هست در برخیل خورا در زدی رادیو تور خوردن که سلام و نمیگیم سلام داکر سبتا
امران
عرب خبر کام لغمان تاست زحمت در کام
امران عرب لغمان پخیر رقلی میره بانی و که ایخ بلا پختن شریک کری
من نا خوشحال و سی خورجانه پختن می داکر سبتا خدا دا چه در سوک بار بندی اختاکی گی دشی یعنی کم آقا خوراکی موادی چه خواه دا باید درو کی جنا
ځان ساتنه باید ورنه کی چې د وینې په غوړ باندې اختنه شي.
بالکل نو دا څرګندا پښتنه دا بل دا که څوک مثلا یا په ځان خبر نه یا غالای می سي دی اراز علی می سي دی
د وینې د غوړ اراز علی خي د وینې د غوړ اراز علیم که د شکر ناروغي
بله 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 و
د وینې د غوړ
علیم درخه
درخه ما ډاکټر صاحب درته مهرباني
مننه خوشاله دا پښتنه مې کده دې پښتنه درا د بوختو کې راکې نو خما ورده نه مې پښوم
صحیح
دې بخښم
د وینې غړوالې په بعضی غذاګانو سره هغه زیاتېږي، خاص کر هغه غذاګانې چې د حیواني لکه د حیواني منابع نه مونږه اخلو لکه سور غوښه او بل د چربی د حیواني چربی چې هغه کې کولیسټرول مقدار ډیر زیات وي هغه نه مونږه اخلو. نور د هغه علایم ما مخکې هم درته ویل چې چر د چر د غړوالې علایم دومره لکه سړی نه پويږي، بعضی وخت هیڅ علایم نه لري ولی غړوالې زیاتې وي. بعضی علایم شته په هغه کې مثلا په سترګې اطراف کې داسې یو قسم دانې وزي کنه چې هغه کې مونږ پوهیږو چې ټرایګلیسرایډ ډیر اوچت وي کنه، هایپر ټرایګلیسرایډیمیا مونږ وایو. نو علایم اکثر مونږ په دې پوهیږو چې شکر د چربی د وینې غوړ زیات دی، چې کله مونږ ډاکټر ته لاړ شو او ډاکټر معایناتو کې مونږ ته د وینې غوړوالی ښایي چې اوچت دی.
بله عمران ورورا تاسو ته ډاکټر صاحب توصیه وکړله چې د وینې غوړوالی داسې خاص علایم نه لري، خو په سترګو کې داسې بعضې زیړ رنګ څه پیدا کیږي او همداراز تاسې کولی شئ چې ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو ډېره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه د خوست ولایت زی میدان د ولسوالۍ نه ولی والله د کانتور ته سره پړیکه کیم.
د خوست د ځاځي میدان نه ولی ولا په خیر راغلی، مهرباني وکړه خپل پوښتنه شریک کړه.
نو بیا د دې ما به مو د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې دا شکر مرضی وي د الوه د څه ګونځي شته که نه شته دا
سمه ده. ډېره زیاته مننه. د دغه ورور پوښتنه وه چې څوک د شکرې ناروغي لري، یعنی د بې اولادۍ سبب ګرځي؟
شکر یو داسې مریضي دی چې هغه په هر سیستم د بدن باندې اثر کولی شي، مثلا په زړه باندې، مثلا په ګرده باندې، په سترګو باندې، په عصبي سیستم باندې، هم همدغسې په هورمونی سیستم باندې و په جنسی سیستم باندې هم اثر کولی شي. بلې خو دا د شکر د وخت د تیرېدو سره دا ارتباط لري چې څومره وخت زیات تیریږي مثلا لس کاله یا هغې نه زیات نو دلته د هغې اختلاطات چانس ډیر زیاتیږي که په دې اختلاطو کې یو همدغه د جنسي تکلیفونه دی چې خاص کر په نارینو کې پیدا کیږي.
اها ډیر ښه. یعنی ډاکټر صاحب تاسو ته وویلې چې کیدای شي د وخت په تیریدو سره د بې اولادۍ سبب وګرځي. بل اوریدونکی دی، السلام علیکم.
وعلیکم دی السلام. وزنی بیبی نبی الله زابلی دا وخت له غزنی خبرې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی نبی الله زابلی، مهرباني وکړه پوښتنه دې مطرح کړه.
ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب محترم ته، هم سلام په احترام او تر څنګ یې دوه پوښتنې. ډاکټر صاحب محترم، آیا په شکر ناروغي ماشومان هم مبتلا کیږي که یا؟ او بل که چېرته یو کس مثلا ما لیدلی دی د شکر په ناروغي اخته یې، مثلا پر پښه شکر وهلی ده، هغه پښه ډاکټر صاحب ټوله ځینې کټ کړې ده، یعنی ځینې بېله کړې ده، آیا وروسته هم هغه کس د شکر ناروغي اندې په نور وجود یې د نور بدن نوري برخې نیولای شي که هغه پښه مثلا شکر واغ لبینلال هغه بېله شوه وروسته نور بدن ته نه انتقالېږي؟ هغه مریض ته احتیاط
پرېښول
او د درملو استفاده کول پکار ده که نه؟ مننه.
ستاسو پوښتنه مو واخیسته، ډېره مننه نبی الله زابلی. په سر کې ډاکټر صاحب، ماشومان په دغه شکرې باندې اخته کیږي که نه؟
بله بله، ما مخکې تاسو ته وویل چې شکر سور ډول دی، نو په خاص کر ټایپ 1 چې اول ډول چې مونږ وایو هغه په ماشومانو کې ډیر زیات وي. او دویمه خبره چې نن سبا د چاقي مسله په ټول دنیا کې پیدا شوې ده، نو په ماشومانو کې هم که چاقي موجود وي او نو ټایپ 2 لکه د شکر نو دویم ډول هم په ماشومانو کې پیدا، یعنی مصاب کیږي. بله صاحب، او بل خبره دا چې په اورور ویل چې خپې قطع شوې دي
په وو وي د چاټ شکر ډیر به باز زینه زخمی شي، بیا یې غپخه یا لاس ورنه پریشي. دغه حالت کې دغه کاس نور محفوظ ده که دغه شکر نور غړو ته هم انتقال کوي او کېدای شي نور غړي هم پریشي؟
د شکر داسې یو مرض دی چې ما تاسو ته وویل چې دا د بدن هر سیستم باندې یو بد اثر کولی شي، مثلا په زړه باندې، په د ګردو باندې، په سترګو باندې، همدغه سي د رګونو د تنګوالي سبب هم کیدی شي، او هم چنان د عصبي سیستم باندې هم منفي اثرات کول شي. نو هغه کسان ناروغان چې شکر ولري او شکر کنټرول نوي او ډیر مده لکه د دوايي نه، د پرهیز نه، او دینه لکه پرهیزونه کې د دوايي ونخلي، نو کیدی شي چې د خپې رګونه ډیر دومره تنگ شي چې وینه د خپو ته ونه رسیږي او هغه سبب وشي چې خپې د قطع کېدو ته هغه شي ورسیږي خبره. او بله خبره چې مثلا د شکر چې دی په عصبي سیستم باندې اثر کوي، نو بعضې هغه کسان چې شکر کنټرول نوی، نو دوی بیا هغه عصبي سیستم ضعیف کیږي او خپې خاص کر هغه اعضا چې مونږ پریفرل ارګنز کنه چې اکستریمیټیز دی، هغه عصبي سیستم ضعیف وي، نو هغه بیا بعض وخت نه پوهیږي که هغه زخمی شي یا کوم ضربه وخوري، نو په هغه باندې نه پوهیږي، نو دې سره خپې زخمی بالاخره د خپې خرابېدو او بیا بالاخره د پریکېدو سبب ګرځېدی
شي. بله، بل اوریدونکی دی فضل هادي وردک په کرخه دی، السلام علیکم، تاسو په خیر راغلی.
جبر خلق سلامونه خاصه محترم د افغانستان د غلطانه غتمن ولسته.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه د شکرې ناروغۍ په اړه باندې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. مننه.
اول خو دا غواړم چې خدای دې په دغه مرض باندې مننه مطلع کړئ، ځکه دا ډېر یو د غلط مرض دی، ډېر یو بېکار مرض دی. محترم ډاکټر صاحب، نن دغه اول دغه پوښتنه ده چې دا د شکرې په څو ډوله ده، څو رقم ده؟ په کومو لرو پروسیسونو کې مثال زده ډېر داسې کسان پېژنم چې هلته دغه شکر به وختل دي، او بیا په دغه وختل ځان نه پوهېږي چې یاره زه شکر یم که نه یم. مثال لرې پروسیسونې وي هلته ډېر داسې څوک ورته پاملرنه هم نه کو، نو د دې دپاره داسې اورو چې کومو لرو پروسیسونو کې دای داسې یو غوي ورکو چې هغه کوم خلک نه پوهېږي په دغه مرض نه، ډېر خلک چې په دغه مرض باندې مبتلا شوي وي خو په باندې پوهېږي نه چې یاره زه شکر شم.
بله، ډیره زیاته
مننه. او بل سړی کوم شونه تا کوم نوع شونه تا دا سړی متوجه وشي کوم چې سړی استفاده به اتمه نه کوي، چې دغه شکر او مل کې چې له سړی بېخي د دونه استفاده ونه کوي لرې ته ووځي.
ډیره زیاته مننه. ستا درې پوښتنې وې چې اوله یې ډولونه وو د شکر چې په څو ډوله دی، او بله یې علایم وو د شکر، او بل تا ویلې چې له کومو شیانو نه باید ډډه وکړو چې په شکرې باندې اخته نه شو. نو اول به په ډولونو باندې راشو، د شکرې ناروغي په څو ډوله ده ډاکټر صاحب؟
فضل هادی وروره، شکر ډولونه ما مخکې هم تاسو ته تشریح کو چې په مجموع کې په څلور گروپونه کې مونږ تقسیمول شو، چې یو ټایپ 1 دی چې هغه کې د اکثر په ځوانانو کې او په ماشومانو کې پیدا کیږي، او هغه کې کوم د پانکراز حجرات دی هغه تخریبیږي، او انسولین ډیفیشنسی یا انسولین د نه کمی یا د نه تولیدو د سبب ګرځي. دویمه دوله چې دی هغه ته مونږ ټایپ 2 وایو، چې هغه په اډلټس یعنی نارینه کې پیدا کیږي، اکثر سن چې تر د 15 سالویخ نه جګیږي، او هغه کسان چې وزن زیات وي چې هغوی کې بیا ګلوکوز انټالرنس یعنی د انسولین ګلوکوز هغه انټالرنس پیدا کیږي، نو هغه کې انسولین ګلوکوز په مصرف نشي رسولی. نو بل ډول چې دی کنه په ښځو کې چې کله حمل دوران کې پیدا کیږي، د حمل د دویم او دریم ترایمستر یعنی د هغه دوران کې چې کوم شکر پیدا کیږي هغه ته مونږ جستیشنل ډایبټس وایو. او هغه مریضان نور ډیر یو گروپ د شکر دی چې هغه کې ماشومان یونیټل ډایبټس مونږ چې هغه نوزاد ماشومان چې هغه کې شکر پیدا کیږي. نور داس بل مرزونه چې سیکنډری هایپر گلایسیمیا لکه د شکر د مرز د شکر د چتواله سبب ګرځي، بعضی امراض دي. نو دا سلور مجموعی گروپونه دي. د اعراض او علائم چې دي معمولا د شکر نن سبا چون کې ډیر زیات شوی دي، علت دا ده چې اعراض او علائم په ډیر وخت کې دا نه لري، حتی چې کله مریض یو اختلاط پیدا کیږي د شکر وجنه، نو بیا ډاکټر ته چیزی نو هلته شکر جګېدو جګوالی هغې ته راپور ورکوي په وینه کې، نو هغه وخت پوهیږي چې دا شکر لري. نور اعراض و علائم چې دی معمولا چې دی مریض ډیر تګی کیږي، اوبه ډیر اسکی، مثلا ډیر تشناب ته ځي، نو او بلا دا چې خوراک ډیر کوي. دا ځکه دا ټول علائم ځکه دی چې انسولین هلته خپل کار نشي کولی، یا چې دی کم دی، یا چې دی کنه هلته ټالرنس پیدا کیږي، انټالرنس پیدا کیږي، نو هغې سره شکر جګیږي. او بله دا چې بعضې مریضان وزن یو دم وزن کمی، نو دا هغه مریضان چې تګی کیږي زیات یا زر متیاز ته ځي یا مثلا خوراک ډیر کوي یا چې وزن بیلی نو خامخا ډاکټر ته ځان ورسوي چې هغه د شکر لپاره معایناتو کې چې د هغې موجودیت کې بیا تداوی شروع شي.
بله ډیره زیاته مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید نامتون چی هست، از کجا تماس گرفتین؟
منظور با حمید هستم، از ولسوالی ولایت خوست به شما در تماس هستم.
آها.
پسر بودید که پانکراس چرا انسولین تولید نمیکنه؟ علت ازی پیدا نمیشه که علت ازی از بین بره و
آنقدر وقت نداریم که با سوال دومیتون جواب بدیم، متاسفانه کم بود وقت است و با سوال اولیتون انشالله دکتر صاحب جواب میدن. بسیار خوب، بسیار خوب، تشکر. بفرمایید دکتر صاحب.
غده پانکراس وظایف مختلفی را داره که یکی از وظایفش افراز هورمون انسولین است. ای که چرا نمیتونه که بعضی وقت انسولین افراز کنه و که و سبب بالا رفتن شکر در خون انسان شوه، علتایش ما قبلا هم براتون گفتم و باز هم یادآور میشیم که میتونه که یک مرض مزمن التهابی پانکراس میتونه که باعث کمکار شدن پانکراس شوه و همچنان امراض انفکشن یا انتونی میتونه که پانکراس مصاب بسازه و باعث تخریب شدن حجرات حجراتی که انسولین افراز میکنه، باعث تخریب شدن از اینا و همچنان امراضی که آتو امیون میباشه، امراضی که مدافعت وجود در بالای خود اعضای بدن تاثیر میکنه و بالاخره باعث تخریب غدوات پانکراس میشه، سبب بالا رفتن شکر میشه. برای جلوگیری از این مهمترین چیز ایست که کسایی که یعنی یک ریسک دارن به پیدا شدن مرض شکر، اینا باید به دکتر مراجعه بکنن و بسیاری امراضی که باعث بالا رفتن شکر میشه و میتونه که تداوی شوه در اوائل و از مرض شکر جلوگیری شوه. بعض توصیه های خوراکی هم میتونه که باعث جلوگیری از مرض شکر شوه و همچنان طرز زندگی، تغییر در طرز زندگی انسان هم میتونه که جلوگیری از مرض شکر شوه. مثلا یک کسی که چاق است، وزنش زیاد است، خصوصا کسایی که بادی ماس اندکس یک چیزی است که ما چاقی یک وزن یک انسان هم میتونیم که از او تعیین کنیم، اگر از 25 بالا باشه ما باید در کوشش کنه که وزن خود کم بکنه. کسایی که بادی ماس اندکسش از 25 بالاست، اگر 7% وزن خود کم بسازه در طول مثلا یک ماه یا دو ماه یا یک مدت، میتونه که از مرض شکر جلوگیری بکنه.
بله بسیار زیاد بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. در مورد غذاها در برنامه های دیگه انشالله به شنوندا معلومات میدیم. حال وقت برنامه ما به اتمام است. از تمام شنونده های ما تشکر که در این برنامه سهم گرفتن و سوالات خود مطرح کردن و همچنان دکتر صاحب از شما تشکر فراوان که در این برنامه اشتراک کردین و به سوال شنونده ها پاسخ گفتین. دوستای عزیز، این برنامه روز سه شنبه انشالله باز پخشش است و شما باز هم بشنوین، اما فعلا از حضورتان ما مرخص میشیم. خدا نگهدار. د سیگریټو څکول او نور مخدراتو کې د شکر ناروغانو لپاره ډیر مضر دي. هغه کسان چې په سیگریټو او نورو مخدراتو کې روغ دي، د مغزي سکتې امکانات یې نظر حقوق کسانو ته چې د شکر ناروغي لري خو په سیگریټو او نورو مخدراتو
کو ندی روگ دی دیر دی. د سیګریټو استعمال د وینې شکر زیاتوي، د وینې غوړ زیاتوي، بدن ته کافی اکسیجن نه رسیږي، د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې په پای کې د زړه او د مغز د سکتې چانس زیاتیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
کې د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.